مشال رادیو او دا محل په خبر کې د گرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او احمد شاه اعظمي هرکلی کاو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه ویان احمد شاه اعظمي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان صوبای حکومت اعلان کړی چې له ټولو جلاوطنو بلوچ مشرانو سره به د خبرو اترو لپاره پلاوی لیږي. د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر براهم داغ بوکټي د هغې خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښوولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېر وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته اماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړې چې د ابراهیم داغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. ابراهیم داغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي پر خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیر رحمان او د اطلاعات پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ول چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې کړې دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. خبري غونډه تر هغه وروسته وسوه کله چې و پاکستاني عدالت دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت د یو مشر وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن شوي دي. بل خوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر اسیم حسین د اداري فساد یو بل مقدمه په خطر عدالت ته حاضر سر چې بیا ورسته په دې تور د درو میاشتو لپاره رینجرز ته وسپارل سو چې ګواکې د تراګرو مالی ملاتړ کړی دی. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته سولې دي. د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال راډیو ته وویل
منصور دادالله د ډېر وخت سره راغلی دلته میشته و او سره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه پنځه شپږ سوه موټرسایکلان سره ویشتلي دي، ډېر موټر دي، اندازه بلش پنځلس ولایتونو طالبان را ویشتلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپور نه وایي چې ملا اختر محمد منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخو د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړي چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرسیال د عملیات د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موساکلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدم نشین شوي وي هغه تصفیه شوي دي.
موساکلا ولسوالۍ د تیر چهارشنبه پر ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځو محاصرې وروسته ونیوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبان د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. امریکا پر ازبکستان ژغ کړی چې اسلامي دولت وسوالې ډلې په ضد په جنگیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال ډینیل روزنبلوم پرون تاشقند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړي او سخی غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغه همکاري دی وکړي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي دولت په ضد د جګړې معنا یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. ازبکستان یو 1.5 میلیون آبادي لرونکي مسلمان هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک په ضد جګړه کې د ناټو مهم ائتلاف پاتې شوی دی. سربیا مقدونیا له اروپا اتحادیه غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپا اتحادیه او بالکان هیوادونو یو غونډه د خبرو پر مهال اروپا اتحادیه مخاطبه کړه او پښتنه ورڅخه وکړه چې سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره څه وخت پلان جوړوي. تاسو مشته وایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخ کې کړی، باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پاپوس کې بیا وویل تر څو چې د مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل شوی، هیڅوک باید په دې وهم کې ونه وسی چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د استرالیا پولیس خبر ورکړ چې د هنګری هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له 30 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړی موندل شوی دی چې 4 ورځې وړاندې له مړه شوی وه. په جولای کې د منځنۍ ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپا اتحادیه پولو ته د رارسېدونکو کډوالو شمیر 1,05,000 کسان ته ورسېدی چې بېساری دی. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل غونډې ته ویلي چې په یوې لارې کې تر 30 زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپا اتحادیه لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړه چې باید اروپا اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او مشغی سره دا ستونزه هواره کړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ساسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 19.65 روپیو اخیستل کیږي او په 19.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپیو او په 28.80 روپیو یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.03 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3، بنو کې 9 او 6 او په کوټه کې 5 او 4 وي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د بلوچستان وزیر اعلی خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ مشر برهمداغ بوکتی د امن مذاکراتو د خبرې هرکلی کړی او دای مثبت ګام ګرځولی.
بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
دا پاکستان پارلیمان کے مخالف پیپلز گوند پر حکومت طور پورے کرے چی دا ترہگرے پر ضد قومی ایکشن پلان دا سیاست والانو پر ضد استعمال ہوئی.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
پکور میں کے دا شری ناروغے پر ضد دولہ سورزنے کمپائن دوام لری. په پیښور کې د ځنګلي حیاتو خوندي ساتلو لپاره د پوهاوی مهم شروع کړل شوی دی.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل لغه کې راولي. خو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لار کې کارغو وینم به ګټه راولي او به ولي.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره سره. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. ساسې پام د دې خبرونه لومړی رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلا وطن خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ مشر برهم داغ بوکتی د هغې خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. برهم داغ بوکتی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال لړیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د اعلان هرکلای وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که د ګوند ملګري او د بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساتس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خواته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د افغانستان د زابل ولایت د خاک اغوان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو وی فتوی سره د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداري ورکړي چې کدا ډول فتوی خبره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهيږي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی پر رپورټ کې.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد مرور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یو علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چېرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دینی عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دلته میشته و او سره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان راویستلي دي، ډېر موټر دي، اندازه به نشي 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ کې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
له کندهاره د مشال اړو خبریال صادق رښتینی چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوردونکو افغان چارواکي وایي چې د هلمند د موسا قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په موسا قلعه ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې هوایي بمباري کړي او ځینې ځمکني ځواکونه هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لیږلي دي. نور حال د اسمت ساروان په رپورټ کې ورو.
د امریکا په مشهد د ناتو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې دلیل لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یو ونی کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبه په شپه موسا قلعه ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول ایستل شوې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د مساکلات د بیرتنیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قدم نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې چې حالت به تصفیه کړي ان شاء الله.
په همدې حال کې د ناتو د غوښ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مستقله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړي ته چې په مساکلا کې په عملیاتو بوختي روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حمله د سولې لپاره هلي کمزوري کړې دي. د چارو ځینې کتونکو باور لري چې د طالبانو لاسته د مساکله او تر هغه مخکې د نوزغت ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غشتلی کیږي، بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښینی. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي، باید د هغوی له لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی. په کمی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو ګوند پاکستان پیپلز پارټي په مسلم لیگ نون نواز ډلې چې واکمن ګوند دی د انتقام د سیاست تور پورې کړی دی او ویلي دی چې د قومي اکشن پلان کې دا قانون د سیاستوالانو پر ضد استعمالیږي. دا خبره د پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال کړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې د پاکستان پیپلز ګوند یو څو مهم غړي نیول شوي دي او یا عدالت ورته د گرفتاری وارنټ جاری کړی دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر ویل چې مونږ کله هم د مقدمونو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپل ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وا چې پیپلز پارټي هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړي کله چې د دې ملک ادارو د وسلوالو مرستې کولې.
د پیپلز ملک ادارې طالبان کو انتها پسندوں کو سپورٹ کر رہے
دی وی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټ پالو ملاتړ کولو هغه و هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه و او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه و هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمونو نه یریږو. زمونږ گورنران وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وجل شوی او د عدالتونو لخوا ورته سزاګانې اورول شوی دي. زمونږ وزیر اعظم نه هلکل شوی دی او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوی دي، خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرۍ تور لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نکړي. پدې ټوله معاملہ چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سېنېټر او د سیاسي چارو کارپو حاجی محمد عدیل نه تپوس کو چې آیا واقعي پیپلز ګوند د وسلوالو مرستې کوي او یا که مسلم لیگ نون د انتقام سیاست کوي، نو دوی
دا مخله ډوړو خبرې غلط دي. پیپلز پارټي باندې دا الزام کې آ دهشتګردي حمایت کوي یا سپورټ کوي ډایرکټلی یا انډایرکټلی دا غلط دي. او مسلم لیگ دا حواله کې وفاقي حکومت اغم بے بس تھے. البتہ قوتنو کی کم دلتا ضرب عذب کئی اور کراچی کے آپریشن کئی پنجاب کی آگا خاموش دیا قوتنو دلان مجلس کے دہشت گرد مانو مشرد ناس نہ دے آگا وہی نہ پاکستان من نہ آئین من دا شہ ابجیکشنبل دے دا شہ متنازع دے غیر جانبدار خلقم دا سوچ کئی کہ یار دہشت گردی بس ٹول زور یا پختونخوا کے دے یا فاٹا کے دے یا کراچی کے دے اور دا کم تو پنجاب دہشت گردان نے آگا تو سوکھ نے تو پوچھ گئی
پدا سے حال کے چدروان میاشتے پشپگشتمنیٹا کراچی کې د پیپلز ګوند غړی او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسلوالو سره مالی مرستې هم کړې دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 ستمبر عدالت ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دوانو غړو د یو عرب روپو د غبن تور دی. د دین وړاندې هم په ذکر شوی غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوی دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نړیوالو دغه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نړیوال بانک د کابل سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د سباندې 1.5 کروڑ ډالر د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک له خوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د منصوبې تر لاندې به 500 قبایلی جنسو متاثره 1 لک او 600 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپل راکو ته واپس کوون کې هر کورنۍ ته به په وړومبې مرحله کې 500 روپۍ ورکړي کیږي او په دویم مرحله کې به 400 هر میاشت 500 روپۍ ورکړي کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلی سیمو 3 لک او 600 سره متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلی سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلی سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوی کډوال ته د امداد په فراهمه کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړخه د 500 ملیون ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره دا رقم لګ دی، حکومت له نور هم اقدامات اوچته ولوي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچہ پہ راضی او پدی کال کے ہوتا حکومت خود دی سل ارب روپی اتیا ارب روپی دا حکومت سرا دا دے گنجائش نو چرائے کڑی ہوئے نو دا پا اتار بو نکی گی دیلا چے کم از کم سل ارب روپی نوری نہیں منظور شوی سل والا پدی بجٹ کی خود شوی اور سل والا نوری نہیں خود شوی دا ناممکن دا
دا نڑیوال بینک دا خبر پانے پا وینا چے کڑوال لپارا دا بحالے منصوبہ دا ماضی پا تجرباتو او پا نڑیوال سطح مکمل شوی دا پروگرامون ترلاندی جوڑا شوی دا
دا مشال ریڈیو دا
درنو اردن کو پا قبائلی سیما کورما ایجنسی کی دشری ناروغی پر ضد دولس سورزنی کمپاین دوام لري په سیما کې د رواني اگست میاشتې ل شلمې نیټې نه شروع شوه دغه کمپاین با تر یو دشتمې نیټې پورې روان وي په دې لړکی با تر یو لکو زیاتو ماشومان تستنی وهل کیږي نور تفصیل ل طارق اورگزینو
په کورما کې د خسرې ناروغۍ پر ضد دولس ورځنی مهم دوام لري د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشت شلمې نیټې نه شروع شوې دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو دشمې نیټې پورې جاري وي په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر لسو کالو پورې یو لک اوه زره ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه دوی شاوخوا اویا زره ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وه مهم د کامیابی لپاره دوی پنځه اویا ټیمان مقرر کړی دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي دا هم په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټکې هم ماشومانو ته وهل کیږي خبر آپ مہم کے اور سارا دا پولیٹیکل انتظامی اور تعلیم محکمے ہم رستہ ترلا سدا ڈاکٹر عنایت الرحمان وائی دا خسری ناروغے چزیاترا اور نہ ترلا سو کالو پر معشومان متاثر کی گی پٹولی نڑے کی یو خطرناک ناروغے دا دی وائی دغه مهم د شروع کې دوه یو مهمه وجه دا دی چې په قبایلی سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغه ناروغي په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کې سونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروری وو واضح دی چې په قبایلی سیمه کې د لسو کالو پاس د خسرې ناروغي پر ضد دغه مهم کیږي تارق ورغزه مشال رادیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه درنو اردن کو له پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ډان او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریزه عناصر پکې موجود دي د مقالې نوري برخې د یو وړکی د میرستو ڈان رسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خبره کړې ده په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریزو عناصرو پاکې کړي نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز اپیخو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي رسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي په دې صوبه کې 1,300 مدرسې دي په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتلې په دې لړکې ډېر کار کړی وي ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت داوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروای حکم ورکړی دی خو د ورسپانې په خبره د دغه داوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړی دي او کنه ورسپانې لیکي چې د سین پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سندھ حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینی سخت ګامونه پورته کړي چرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
درنو اوردونکو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات باندې رپورټونه لرو. خو وخت شوې دی د غرمی 12 بجې لملیه امیرزاده نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان صوبائی حکومت د جلاوت نه خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بوختی د هغې خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالې مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې د وی خبری غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه پایداری فساد کې ککړ دي او نه هم کله د تراګرو مرسته کړې ده. خبری غونډه تراغ ورسته او شکل چې یو پاکستانی عدالت د غیوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیار ری نیول شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور فوشا شپږ سو وطنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ ته استولې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللې دي. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد په جنگیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډینیل روسن بلوم پرون تاشکند ته د سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړي او نه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغه همکاري دی وکړي. او سربیا او مکدونیا له اروپایي اتحادې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي.
ملیح امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستدي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د پیښور د خبريدونکو اج رسپانه خپل ادارې کې وای د زیارت پورس د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړه شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده نو دا شان بددي سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو په کار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلي او وايي اتایت له ترهګری زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کوي. د ادارې په وینا چې د وی اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیات شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې اولس د روغتیا په ځای خپه تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د اتحیت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د اتحیت د خاتمې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دې لړکی د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد ته اتایت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنور دن کو داسی میلات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنل ورسپانه د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر برهم داغ بوکتی د روستیو سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو ترڅو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر ورسره په تیرو ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمه ولسوالۍ مساقله باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهمه برخه له مليحه امیرزادانه اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تندې د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي، هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلویخ بلین ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډیر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرک کولو په ګډون د غوي د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغه تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نشوه. موسی کلا په برېټانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 برېټانوي سرتیري وژل شو. په دغه وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل و. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنوز واکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنگیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله د غشمیر دوه چنده و، خو بیا د غشمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخه نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي دي چې د شام لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی استازي په دیونه کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه حسي بلل شوی چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سولایزه حل لار ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازي میشل راتني به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبه په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځنی ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای تر رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوها کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 14 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شو چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشر الاسد له واک لري شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګ د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دی د جنوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روس لاغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
درنو دونکو واشنگٹن پوسٹ اورس پانا د امریکای سیډونکو د یو رپورت په حواله لیکلی چې پاکستان په کال کې شل اټمی وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاری وي نو په یو لسیزه کې به د نړۍ د اټمی وسلو دریم لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې نورې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه سیړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلې چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي، ځکه چې هند هم اټمي وسله لري. خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنی د سیړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي، ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورانیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 350 اټمي وسلې جوړولې شي، چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستی ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو حسي شوی خبريالي شوی نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمنه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزکس د سانګې پروفیسور منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره سمره اټمي وسلې پکاروي هغه یې جوړی کړي، او هم دغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وايي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسون وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
درنو اردوونکو، افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول ارزښت ډک بللی دی. محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پرون په کابل کې یو ګډه خبری غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا، ګیس، ترانزیت، سوداګرۍ او د سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولی شي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر ویل چې افغانستان ته به یې د صدارت د برېښنا اندازه 15 برابره نور هم زیاته کړي او هڅه به کوي چې په دې لړ کې افغان سوداګرو ته د سہولتونو زمینی هم برابرې کړي. نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ل خپل ترکمنستانی سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځم پورس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نګدی ملګری یاد کړ او وی ویل چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو برېښنا غازو پایپ لاین اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې دغه هیواد د غالۍ وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیک په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال پروژه ټاپي چې 10 تر 12 میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او وی ویل چې د ساختمان عملي کار روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او وی ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یو روښانه بیلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو درامینځته کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 243 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو لارې له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلي پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیږد، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژیکي همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته ویل چې هیواد چمتو دی سول افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. غلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسنۍ وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تضمین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیرغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخلې پرته دا کار کوي. خغلی محمدوف هم درز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له دیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په واسطه حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
درنو اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې دوستلې او اوریدلې هم شئ. ساسي پام یو بل رپورٹ پلور را ګرځوم. یو شمیر په خوانی جهادي مشرانو ملي شخصیتونو او د زین ګوندونو غړو په افغانستان کې د خی حکومتوالي او امنیت د تامین په خاطر د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا پرانستله. په دې شورا کې تر ډیره د هیواد پیژندل شوی سیری راغونډې شوی او وای په ګډه به د ملي وحدت حکومت د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې پر ملي حکومت ملي وحدت حکومت تر ډیره دا نیوکه کېده چې مجاهدین او پیژندل شوی شخصیت یې هیر کړی دي او دا کار د حکومت د ناکامېدو وجه هم ګرځېدلې شي. نور هله کابل زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد، جمعیت اسلامي، حرکت اسلامي افغانستان، د افغانستان د ملي محاذ ګوند، اسلامي وحدت ګوند، حرکت انقلابي اسلامي ګوند او د زینو نورو ګوندونو مشرانو استادو او د هیواد وتلو سیاسي څیرو د پنځشنبه پورز یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو وکول شي د هیواد پروانو حالاتو کې د حکومت ملاتړي او ترڅنګ ودرېږي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز
ډاکټر محمد اشرف خانی تر اوسه شکر نه کړی او ډیر هڅې کړې دي، ولې ځینې غلطۍ هم کړې دي. موږ هڅه کوو چې تیروتنې تر یو حده کم کړو او هغه اصلاح کړو. موږ نه غواړو چې حکومت له منځه ولاړ شي، ولې دا اصلاح زموږ ایماني وشتنی دنده ده.
دا نوې جوړه شوې شورا چې پکې ښاغلی مجددي، د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي، جهادي مشران پیر سید احمد ګیلانی، حاجي عزیز الله دین محمد، قاضي محمد امین وقات، قطب الدین هلال، مولوي عبدالحکیم منیب، سید حسین انوري او د جمعیت اسلامي مرستيال مرکزی رول لري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادېږي. د پخواني جمهور رئیس دویم مرستيال او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلی یاد غونډې ته وویل چې دغه شورا به د ملي وحدت حکومت د بریا لپاره ګډې هڅې وکړي. هغه وویل چې دوی به په هیواد کې د داسې سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي چې پکې د افغانانو عزت خوندي وي.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم.
د ملی وحدت حکومت کله هم یوازې نه پرېږدو. ډیر په قاطعیت سره دا اعلان وکړي کله هم د دې اجازه نه ورکوو چې افغانستان د داعش او په همدې ډول د نورو ګواښونو سره چې بهرنۍ صادراتي پدیدې دي ځاله سي.
نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د خلکو دې غوښتنې ته هرکلی ووایي. جهادي مشران او د حامد کرزي د حکومت ځینې چارواکي په داسې حال کې د روانو ستونزو د کابو کولو لپاره په ګډه د هڅو خبرې کوي چې له دې وړاندې له همدې ادرسونو د ملي وحدت په حکومت انتقادونه هم شوي دي. له بېلابېلو دې ادرسونو ویل شوي دا چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو او پخوانیو مشرانو ونډه کمه ده، نو بریا به یې هم ستونزمنه وي. له دې سره د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود وایي موجوده حکومت چې د قومي جوړښتونو په اساس جوړ شوی هلته کامیابي دی شي چې خلک یې تر څنګ ولاړ وي. هغه چې خپله هم د دې شورا غړی دی وایي دا چې دا نوې شورا د بېلابېلو قومونو ګوندونو څخه جوړه شوې او په ګډه د حکومت د بریا لپاره هڅه کوي کولی شي اغېزمن کارونه ترسره کړي.
زه یقین لرم چې زموږ جهادي مشران او ملي شخصیتونه دا توان لري چې د خلکو سیاسي حالات ښه او ژوند ته یې بدلون ورکړي. دوی کولی شي پراخ سیاسي ګوندونه جوړ کړي او زموږ په هیواد کې ملي مشارکت عام کړي.
په افغانستان کې چې زیات ګوندونه فعالیت کوي ډېر وخت شورا نه په حکومت نیوکی وي، خو ویل کیږي چې دا شورا په خپل جوړښت کې او هغه هم له دې عمله چې خپل هدف د حکومت بریالي کول ګڼي بي ساري ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند د سرنسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو په بنو کې مش د شمالي بدرستان نه پیکروکل شوی د میرلی او میرانشا دکانداران د یوې خبری غونډې پر مهال حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې کاروباري مرکزونو ته کوم زیان اوړېدلې دي د هغوی تاوانونو ازاله دي وبکل شي. په دې اړه نور تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې واورو.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیوخان مشال ریډیو ته وویل میرعلی او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا تلینا کور کمانډر ته وغاته می چټې لاړل دي چې می سره از یو تای ده نشي ایز دغه ډیر څه ضرورت منځای دي کاندورونه دا مطالبات چې می ستاده دي کاندورونه خپل ما ز خپل استیرو کوم می د خلص تړیاوی کوم مش کار زی دي مارکیټ په خپل دي سامان خراب ده دغه ما زارو کو نه کور می مجبوری ده ډیر ځله دي کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز دي کاندورونه ساتي درنی م کروڑې په یو دي کاندور خراب ده داس دي کاندور ساتي لاس علاقه خراب ده داس دي کاندور ساتي شل ده ډیر څه علاقه دا سامان نمینا پوتو سمو په دغه ور ډاکه لار خپل رغللې په خالي کپړو شروعاتي ډاک دکاین نه ډاک کړی نه د مش پوتو سول دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق به په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان تبا شوی دی. ګورنمنت مشته بربردای کندهانی رو کوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي. هغه نه باندې هر څه کرش کړل. اس موجوده میږه ازاله غوړي هغه خاصه ډنګ شوی دی. پدا چې د یو د کندورو په کورډینا نه پوسا سامان تبا شو. د میر املاک د میر سامندینا د هر څه تبا کړل. گورنر ته دی میر درې می هغه نو مخ میر وزیر داخله پیر درې می هغه نو مخ میر گور وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته درې می.
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعدې ورسره شوې چې ورته به توانونه ورکول کېږي، خو هیڅ هم عملي نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګې شوې دي، جنرل سره مو شوې دي، میشته دا خبره شوې ده چې تاسو خپل نقصان خپل شاوې تاسو درکړيږي. په نن تاریخ پیرې میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستاني میش دا میش د پاکستاني په درې ورځو شید د خپل کېرینه اډاون چې پیوای او جوړا کپړې شهر وتلې د کینه مډا کو تشول. میش دا تین نن یې ویني چې په بلډیزر مده اوریږي. میش سمینه اډاون چې په خوره مده لوند کیږي. میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبهادو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي. قسم قسم بذوري نه جوړای چې متبل لاس لاس شل شل د کینه جوړ کو. مو اډاون چې په دغه کاروبار نشي اډاون چې دا یو بونډي دا اډاون چې دا یو مرکز دا نورای میش اسلام آباد را سوي په شورت واره سوي اقوام مې متحده تواله سوي هغه پلی مش کښینې لا په کارول مده چې څه پر اډاګون چې مشته دغه شای ملو شوی نیوی.
د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه تر مخه میران شاه کې قریبا 10,000 او میر علي کې 10,000 دوکانونه او مارکیټونه ول چې د دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړي چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا غي دې ورته دولت معاوضه وټاکي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږ وای. د خبرونې اخري رپورت تاسو پام راګرځوم. پرون د پیښور د وایلډ لایف یا د ځنګلي حیواناتو او مرغانو د ادارې په ودانۍ کې د ځنګلي ژوو په اړه د پوهاوی پیدا کولو په غرض یو ورځنی غونډه وشوه چې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو په لزګونو استادانو او زده کوونکو ګډون پکې کړی وو. دا غونډه هدف په صوبې کې د تعلیمي ادارو زده کوونکو ته د ځنګلي حیات په ارزښت پوها ورکول دي. نور هاله په خبره د مشال اړو خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناورو او مرغو ته د راپېخو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي، ترڅو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوهه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل لغه کې راولي، خو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لار کې کارغوی نه مګټه راولي وبې ولي کمار رواني غوته هیڅ نه ویلي، حالانکه ضروري نه چې کمار دې زهریله وي. خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي غمړ کی، حالانکه داسې ماران دي چې مطلب هغه ته د منګ خان وغیرہ کنټرول کوي، نو که ته مار ختم کړي منګ سره بیا سکه. په دغه اسپیکټ باندې موږ مختلف سکرونو کې زموږ د اکسټنشن چکم پروګرام دی چې د خلکو موږ آگاهي پیدا کړو چې د دې سيزون الله تعالی دا سيزون اسې نه دی پیدا کړی، دا دیو مقصد د لپاره پیدا شوی دی، د خپل یو ضروري اهم کردار دی.
د حیات آباد ډیگری کالج د زوالوجي یا د زناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وای چې زده کوونکي د ځنګلي زناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبولی شي.
نو کومونګه هغه ماشومان ته د ځنګلي حیات په اړه کې اویرنس ورکړو، نو ما په خیال زمونږ لوی نزيات هغه بډ په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې لکه څنګه تاسو د لیکچر د صفدر سه باور دو د مارخور دی په دغه علاقو کې د تیتران ډیفیزنس دی مختلف، کم اس کم هغه ماشومان خپل لوی ته د خویل شي دا ما غلط طریقې سره مېرانی سي په کور کې ما بندوي.
د باجوړ سره تعلق درون کې اسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیگری کالج کې د زوالوجي څانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي ځناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی.
لکه دې هغه د سکور فټه کې تلل شي پولیټیکل د دې شنو سو خبر نه چې فیش نه ستا وای وایلډ لایف ستا وای یا ایجوکیشن ستا وای مو خو په بل طرف روان یو. لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خوړ دی کوئی دغه تاسو مولګر سابو جنریټر خلک راوړي او لګي او د ځکه جنریشن کی خرابی فلورا فانا خرابی واٹر پوائزن کی ایل جی فن جائے سابت ایکو سسٹم دیسا خرابی گی حوصلہ کر دیا نہ پولیٹیکل جن خبر دے نہ پی خبر دے نہ خلق خبر دی دیر پارا سوشل اویئرنس پکار دے
د خیبر پختونخوا د وائلډ لائف ادارې تر مخه په ټول پاکستان کې د شتون لرونکي ځنګلي ځناورو او مرغو له 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.